The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی او نن د شورو ورځ د کال 2013 اگست میاشتې 8 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحری 8 افغانستان کې اته واشنگتن کې د نهې ورځ د شپې 12 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ پخوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د بلوچستان په پښین ضلع کې د جنکو 2 کلونو ته نامعلوم شرخوخو ور نه چولې دي. د بلوچستان په کوټه ښار کې فزن مرګي به میچاودنه کې د وژل شو نږدې او یا وکیلانو د پیښې نن 2 کاله پوره شوي خو اوس هم د پیښې ښکار کورنۍ د انصاف په تمه دي. او د ترکیې د سفارتکارو یو پلاوی به سبا د زیارت په ورځ امریکا سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واشنگټن ته ځي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د بلوچستان په پښین ضلع کې د جنکو 2 کلونو ته ورونه اچول شوې دي. د پښین ضلع په خانوزۍ تحصیل کې رامنځته شوې د دې پیښې ذمهواري لچا په غاړه نه ده اخیستې. یاد دې وي چې تېره هفته د ګلګت بلتستان په دیامیر سیمه کې د جنکو 14 کلونه نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي وو. د بلوچستان د تعلیمي چارو سکتر ویلي چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد به ګامونه پورته کوي. په دې پیښه کې د ځاني زیان په حق له کوم معلومات مخې ته نه دي راغلي. د بلوچستان په کوټه ښار کې په ځنمرګي به میچاودنه کې د وژل شو نږدې او یا وکیلانو د پیښې نن 2 کاله پوره شوي خو اوس هم د پیښې ښکار کورنۍ د انصاف په تمه دي. د اګست 4 نیټه کال 2018 کې په کوټه کې د وکیلانو د سازمان مشر بلال انور کاسی باندې برید کې هغه ووژل شو او کله چې د هغه مړې کوټې ته سرکاري هسپتال ته ویوړې شو نو ورسره احتجاجان ګڼ شمېر وکیلان هم هسپتال ته ورغلل. دغه مهال ځنمرګي برید کوونکي بمی چاودنه وکړه چې له کبله یې د 15 وکیلانو په ګډون تر 80 زیات کسان ووژل شول. د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان اچکزی چې ورور یې په دغه پیښه کې ووژل شوی وو ډی وی ته ویل دي چې دغه برید د بلټنو لپاره قاضي فایز عیسا کمیشن ته راپور ورکړی وو خو تر دې وخته بیا کوم عملی ګام په دغه پورته نه کړی شو. د دغه راپور پر ضد د هغې وخت داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان سپریم کورټ ته تللی وو. د ترکیې د سفارتکارو یو پلاوی به سبا د زیارت په ورځ امریکا سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واشنگټن ته سفر کوي. دغه پلاوی د سفر سره د ترکیې د ونډو په بازار کې یو څه خوالې لیدل شوی دی. څېړنکار وایي کچري د واشنگټن او ترکیې ترمنځ ستونزه موجود وه نو د ترکیې اقتصاد لپاره به دغه زیانمن نه وي. تیره ورځ داسې خبرونه خپاره شول چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ امریکایي مارکیټ ته د ترکیې بغیر د ټیکس رسایي په ختمولو غور کوي چې ورسره د ترکیې کرنسۍ لیرا ډیره ښکته پرېوته. د ترکیې د خارجه چارو وزارت زرایی وایي چې د نایب خارجه وزیر سادات اونیل په مشرۍ کې به د سفارتکار یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. امریکا تیره ورځ د کینیډا او سعودي عرب په لانجه کې د مداخلت نه ډډه کړې ده. دغه دواړه ملکونه د امریکا نږدې او کلک ملګري دي. د کینیډا لخوا په سعودي عرب د بشري حقونو کارکوونکو د نیولو پر سر نیوکو نه وروسته دواړه ملکونه خپل سفارتکار وطن ته ربللی دي. د امریکا خارجه وزارت وایانده هیدر نورټ ویلي دي چې د سعودي عرب سره یې د کینیډا اندېښنې شریکې کړې دي. دوی ملګری او ائتلافیان دي او باید دواړه ملکونه په خبرو اترو خپله ستونزه هواره کړي. دی ویلي امریکا دغه کې مداخلت نشي کولی. میرمن نورټ ویلي دي چې امریکا به سعودي عرب نه د نیول شوو بشري حقونو کارکوونکو په حق له پوښتنې وکړي او ورته به دا هم ووایي چې د قانوني چارو احترام دې وکړي. کینیډا د سمر بداوی او نور د بشري حقونو کارکوونکو د خوشي کولو غوښتنې کوي کوم چې په سعودي عربستان کې په کار کولو ماموره وو او نیول شوي دي. بلخوا سعودي عرب وایي چې کینیډا دې د دوی په داخلي چارو کې ګوتوخنې نه کوي. د امریکا قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن تور لګولې دی چې شمالي کوریا د خپل مشر کیم جون اون د جوهري وسلې د ختمون په کړې ژمنې عملی ګامونه لتر دي وخت نه دی پورته کړی. د شمالي کوریا مشر د جون په میاشت کې په سنگاپور کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره د لیدو کتو په وخت د غژمنه کړې و. د فاکس ټي وی سره په ځانګړي مرکه کې خاغلی بولټن ویلي چې موږ تشې خبرې نه عمل کول د شمالي کوریا څخه غواړو. د زیاته کړه چې د صدر ټرمپ سره د لیدو کتو وروسته شمالي کوریا یو هم ګام د جوهري وسلې ختمون لپاره نه دی پورته کړی. د ویلي چې امریکا په شمالي کوریا د لګیدلې بندیزونو د نرمۍ هیڅ کومه اراده نه لري. د امریکا وایټ هاوس یو ستر چارواکي ویلي دي چې صدر ټرمپ د شمالي کوریا حکومت ته لیږل شوی خواست وړاندیز کړي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو بعد د شمالي کوریا د چارواکو سره لیدو کتو لپاره پیانګیانګ ته سفر کوي او صدر ټرمپ هم بیا د شمالي کوریا د مشر سره ناسته کول غواړي.
د د وایس اف امریکا جیور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیور ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غل واشنگټن ډی سی نه غوږی. د بلوچستان په پښین ضلع کې د جنکو دوه کلونو ته ورونه چول شوې دي. د پښین ضلع په خانوزۍ تحصیل کې رامنځته شوې د دې پیښې زموږ لا چا په غاړه نه دا اخستې. زمونږ د ډیور ریډیو خبريال حمید سمسور صاحب د وخت مو سره ټلیفون د لارې ملګری دی، ورته هر کله کو سمسور صاحب ستړي مشي
ډیر مننه اشفق مون سکو دولن.
سمسور صاحب، تاسو سره دغه پیښې په حق لباندې پوره تفصیل څه دی؟
بالکل، دې پیښې کوم تر اوسه پوری معلومات راغلي دي. دا ویل کېږي چې دا د خانوزي سره نږدې تحصیل نانا صاحب شری بدی کې دا پیښه رامسته شوې ده، چې بدی کې یو دنجون سکول شامل دي، دواړه پرامري سکولونه دي، او په دې کې چې یو کمرات یې ورو راچولې دي، چې باغ کې کوم دنه کوم سامان دی هغه سودل شوې دي. خو پولیس دا ویي چې دغه کوم علاقې کوم د ایجوکیشن کوم افسران دي، هغه دا ویي چې دغه سکول چې دی هغه دغه نسته چار دیوالي شاوخوا دیوال چې دی هغه نسته. دا تاکثر سکولونه چې هغه بیا دغه وي نو له دغه ځخه اوس خل راغلي دي، هغه چې ور راچولې دي. خو دې دوی چې دي په تفتیش دي هغه په شروع کړی دي، په دې کې د شک پر بنسټ باندې دوی دا خبره کوي چې موږ شپږ کسان چې دي هغه نیولي دي. خو تر اوسه لا د دې پیښې بشپړ لامل نه دي معلوم چې ولې چا ور راچولې دي، څه وجه ده، د دې تفصیل ته مخ ته لانه دی راغلی.
سمسور صاحب، که دره ته وایي چې دغه شپږ کسان دي وایي چې نیولي دي، نو دغه کسان څوک دي؟ دغه کلي د لقی خلک دي که نه د بهر څوک راغلي خلک دي؟
سیمیز خل دي، دا سیمیز خل دي. دا سکولونه اکثره دا سیم وي چې دلته دغه وي چې د یو د بل چا په پرمځکه باندې جوړ شي، کله جګړې په منځ کې راشي داغوم کېدلی شي. نو داغو هم تفصیل څه دي، هغه داغوم په لټنې کېږي چې بهي دلته خو چا پرمځکه جوړ شوی دي او څوک راغلی دي، جګړې خو په منځ کې نه وي. داغو تفصیلات څه دي هم جمع کېږي چې دلته دا سکولونه دي. تر اوسه پورې خو دا پیښې نه دي رامنځته شوي، لیکن دا لومړی ځل دی چې دا پیښه رامنځته کېږي. اوس د دوی تفصیلات چې دي پولیس چې دي لوي چې دلته علاقې ته ورغلي دي، هلته له خلکو څخه پوښتنې کوي.
سمسور صاحب، که د کلي د خلکو په حواله راته ووایي چې دغلته کې خلکو کې څه خبرونه دي، خلک څومره یېرې اخیستي دي، او یا د هغوی په دغه پیښه باندې خپله څه غبرګون دی؟
دلته خو پرامن علاقه ده، هلته خو بالکل دغه نشته. په دې کې چې دي داسې د ترګرۍ پیښې دي هغه تر اوسه پورې نه دي رامنځته شوي. خلک چې دي ډېر پرامن دي، دا کېدلی دا نه شي چې بهي له بهاره به خل راغلي. نو دا کېدلی شي چې دلې په خلکو په مابین کې په خپله کسه جګړې مګړې وي، هغه خلک دا تره کولی شي. تر اوسه پورې خو تفصیلات مخې ته نه دي راغلي، خو حالانکه خلک چې دي هغه دا تره نه شي کوي. د کوم سیمه ییز خلک چې دي هغه دا تره ترګرۍ پیښې چې دي هغه دلته نه ترسره کېږي. دا پرامن علاقه ده، لیکن اوس دې تر څه وخت تفصیل مخته راشي بیا به معلومیږي چې د څوک چې په دې کې انوال.
ډېره مننه سمسور صاحب،
ډېره مننه. شکر.
د نن نه پورا دوه کاله وړاندې د بلوچستان په سر خار کوټه کې د وکیلانو د سازمان مشر بلال کاسی صاحب ووژل شو. دغې وروستو چې کله دغه مړې هسپتال ته راوړې شو سرکاري هسپتال ته، نو هلته د وکیلانو یوه ګڼه هغې ته راغونډه شوه، هغې احتجاج شکل واخیست. او دغه وخت کې یو ځانمرګي برید کوونکي برید وکړ چې پکې تر اویاو پورې وکیلان ووژل شول، او په دغه کې د عامو خلکو سره تر اتیاو پورې دغه شمیره رسی د ځینې مطبوعاتو تر مخه. په هغې باندې وروستو د بلوچستان د عدالت لخوا دغلته کې یو راپور تیار کړی شو، هغه وخت کې چیف جسټس قاضي فایز عیسا صاحب و. د هغې راپور په تیارولو کې د ملک په امنیتي ادارو ګوته پورته کړی شوه چې ګینې د دوی په ناکامۍ باندې دغه پیښه شوې وه. او بیا په دغه ټکي باندې هغه راپورټو چې کوم دی په هغې باندې د ملک ادارو لخوا نیوکې وشوې، او دغه شانته کې د ملک داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان خپله بیا دغه خلاف سپریم کورټ ته لاړه. نو د دغه پیښې په حق لباندې یو د عوامي نېشنل ګوند مشر اصغر خان اچکزی چې د هغې خپل ورور اسکر خان اچکزی چې هم په دغه پیښه کې وژل شوی وو، د هغه سره د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي خبرې اترې کړې دي. اورو چې دوه کاله پس د دغه پیښې په حقله د حکومت هلې ځلې څومره حده پورې شوي دي، د ملک ادارې څومره په دغه پیښه باندې پلټنې کړي دي او تحقیقات یې کړي دي. نو راځئ چې دغه مرکې ته غوږ شو.
د تیر حکومت که د وفاق په شکل کې و، بلکې بدبختی دا و چې زموږ د هغه وخت د کام پرستی پر بنیاد جوړ شوی حکومت او د هغه وخت وفاقي وزیر داخله چودري نثار دا دواړه په ګډه د قاضي فایز صاحب د هغه رپورټ په ضد په خلاف لاړو سپریم کورټ هغه رپورټ یې چیلنج کی. نو نن هم موږ دا وایو چې کچیرې موږ د دهشتګردۍ د دې بدبختۍ ځان خلاصول غواړو نو داسې رپورټ چې کوم د قاضي فایز صاحب په صورت کې راووتئ د های کورټ د لارې د سپریم کورټ د لارې پر هغه باید من وان عمل درآمد وسي. ورسره داسې واقعات لکه په زموږ سره چې په آرمی پبلک سکول پشاور کې وسول، د موږ سره چې په ثانیا پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې وسوه، د کټکوچې مستونګ په صورت کې وسوه، یا د اتم اگست د 2014 په صورت کې وسوله. یعنی موږ به سنجیده کیږو، موږ به سنجیده قدمونه اخلو. د داسې واقعات نور د وطن تاب نه لري. خدای مکه داسې واقعات پر مخ کتلل سبا به موږ د یو داسې پیښې سره مخامخ کی چې بیا به موږ د روکتام کولو په حواله هڅه هم کوو، لیکن زموږ په لاس به څه نه راځي. نو یقینا پر هغه رپورټ عمل درآمد کول که پاروندو او که د سبا هر حکومت جوړیږي په کار دا دی هغه د دې دپاره قدمونه واخلي او پر دې عمل درآمد وکړي.
دغه وخت په بلوچستان کې سکم ګوند حکومت جوړولو په هڅو کې بوخت دی، تاسو هم دغه ځان اتحادیه کې شامل کړی دی، که چیرې ستاسو حکومت رالی تاسو به څه وکړئ د دې لپاره؟
یقینا زموږ به د اسمبلی په فلور اوله خبره دا وي چې د اتم اگست د واقعي د هغه رپورټ پرونا کې پر هغه رپورټ د عمل درآمد پرونا کې د دې واقعاتو د مخنیوي دپاره باید قدمونه واخیستل سي او د کوم کمزوري چې نشاندهي د قاضي فایز صاحب په رپورټ کې سوي دي پر هغه باید عمل درآمد وسي، داسې نشاندهي مخته باید پیښ نه سي. دا به زموږ ډیمانډ یو بل کزه دا تاسو وایم چې زموږ د خپل هغه چا سره چې امید لري امکان لري چې سبا به حکومت وي په هغه کې اولینې خبرې دوې درې زموږ دا وي. اوله خبره دا وه چې داسې واقعات لکه موږ سره چې په اتم اگست وسوه، داسې واقعات چې د موږ سره د پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې وسوه، داسې واقعات د کټکوچې مستونګ په صورت کې چې وسوه، یا په آرمی پبلک سکول پشاور کې وسوله، د دې د مخنیوي دپاره باید یو سنجیده قدمونه واخیستل سي، سنجیده سوچ وشي. دویمه غټه خبره زموږ دا وله چې که نور موږ هیڅ نه وکړو په خپل دغه پیریډ کې د حکومت چې هر څو وخت چلیږي کم از کم د سی پیک د لارې موږ ټول بلوچستان ته ټولې پښتونخوا ته فایده ورسو. او درېمه غټه خبره ده چې چونکې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا ټیم د دهشتګردۍ زیات په ضد کې دي، په کار دا دی د دهشتګردۍ د مخنیوي دپاره پر حکومتي سطح د یو داسې پلان تحت موږ پرمختګ وکړو چې د داسې واقعاتو په سبا کې مخنیوی وکړو.
قاضي فایز صاحب رپورټ کمیشن کوم رپورټ کړی و، هغه کوم ټکي دي چې تر اوسه پرې عمل نه دی پر سوی؟
بېخ ډېرې نقطې دي، بلکې که ته خدا خبره کوې سره دي چې دوی وایي موږ پر هغه عمل درآمد وکړي، عمل درآمد خو لرې خبره ده. دوی د هغه رپورټ په ضد سپریم کورټ ته ولاړو. سپریم کورټ کې د تېر وخت مرکزي وزیر داخله چودري نثار او زموږ صوبایي حکومت چې هغه ټیم ده ډاکټر مالک په مشرۍ کې دی باقاعده چیلنج کی، دا کار یې چیلنج کی. د قاضي فایز صاحب هغه اخیستل شوي قدمونه یې وغندل. نو یقینا عمل درآمد خو لرې، دا خو نه دی عمل درآمد چې دی وایي ما وکیلانو ته معاوضه ورکړه، دا خو نه دی عمل درآمد چې دی وایي ما د یو چا دپاره د یو هغه کزه دا درته د مځکې اعلان و بندوبست هم ډاکټر مالک قاسي په خپله کړی دی، داسې نه دی چې د تېر حکومت د خواست سوی دی. نو اوس که ما بل فرض یې که زما د بدله را کولو طریقې کار معاویزه وي، نو زه به در څو پورې زما به وینې تویږي، به زما اولادونه زما بچیان به خلک په 50 روپۍ باندې مطمئن او خوشحاله ساتي. موږ وایي داسې پیښې باید نه وسي، د داسې پیښو مخنیوی باید وسي، باید دلته پر ریاستي سطح پر حکومتي سطح قدمونه واخیستل سي، داسې قدمونه واخیستل سي چې هر سړی په خوب کې د دې واقعاتو بیا سوچ کوي باید چې هلته یې سا ووځي. لیکن که چیرې قدمونه وانه اخیستل سي دلته د یو انډرسټینډینګ تحت فیصلې ونیسي، نو دا واقعات به سبا هم وي، 15 ورځې بعد به هم وي، او دی واقعات که نور مخ ته ولاړ سي. نو لکه څنګه چې ما اول در ټول خدای نه خسته موږ د داسې نور درنو بدبختی سره مخامخ نسو چې بیا زموږ د یو په وس کې مخنیوی نه وي.
ډیره مننه حضرت خان،
خوشحاله اوس.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
دایش وسلوالو لخوا په افغانستان کې په نږدېو کې په حملو کې اضافه راغلې ده، او د دغه پیښو د اضافې په حق لبانې د امریکا لخوا د امریکا د فوز لخوا جاری شوی یو راپور کې ویل شوی دی چې که څه هم دغلته کې دغه وسلوالو شمیر ته ډېر حد راکم شوی دی، خو د دغه وسلوالو د پیښو د کولو یا د هغې استعداد تر اوسه هم په افغانستان کې موجود دی. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د داعش خراسان ډله د افغانستان په جنوبی صوبه ننګرهار کې موجودیت لري، او ځینې کسان یې د هیواد په مشرقي صوبه کونړ کې هم عملیات کوي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کارکوونکي یو اعلی چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د داعش د تورې جنټې لاندې د افغانستان مقامی خلک او د پاکستان او ازبکستان نه ورغلي وسلوال راغونډ شوي دي. دې زیاتوي چې د داعش خراسان ډلې په هکله ګمان کیږي چې دوی په پاکستان کې هم عملیاتو کې ککړ دي. د داعش خراسان د وسلوالو شمار د زرو نه زیات ښودل کیږي، خو د امریکا د دفاع د وزارت او د استخباراتو چارواکي وای د ترهګرو د شمار په حق له احتیاط نه کار اغستل پکار دي، ځکه چې د ترهګرو د وسلوالو کره شمار شمیرل ګران ده. چارواکي وای امریکا د داعش خراسان ډلې د نیست نابود کولو کوششونه کوي، خو داعش خراسان ډله مسلسل د ځان بچ کولو لارې راوباسي. امریکا په کال 2018 د اپریل په میاشت کې په داعش د امریکا سره تر ټولو غټ بم گزار کړی وو. د امریکا د دفاع وزارت وینا وه چې داعش خراسان په ننګرهار کې یو غټ غار یا سورنګ لري. د دغه پیښې یو څو هفتې وروسته امریکا او افغان ځواکونو په ننګرهار کې په یو بل جګړه کې د داعش خراسان امیر عبدالباسط حسیب د سختې جګړې وروسته وژلی وو. د هغه له حسیب په ځای ابو سید مشر جوړ کړل شوی وو، خو بیا دې هم د کال 2018 د جولای په میاشت کې ووژل شو. په دغه موقع د امریکا د چارواکو وینا وه چې دوی په افغانستان کې د داعش ډلې شمار د شاوخوا 3,600 پورې راکم کړی دی. خو د دې کوششونو باوجود داسې ښکارېږي چې داعش خراسان ډله یا د دوی توان د دې نه دی اغېزمن شوی. د ملګرو ملتونو د ادارې یونما تر مخه د کال 2013 په شروع کې په افغانستان کې په شوي ځانمرګي بریدونو او ډزو کې د وژل شوي عام کسانو د شمیره په حق له وای چې د 50% نه زیاته مرګ شوبله داعش خراسان ډلې کړې وه. په وروستو هفتو کې داعش ډلې په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو د پرله پسې شوي بریدونو پړه منلې وه. په کابل کې یو غټه حمله یې هم منلې وه. د امریکا د پینټاګان وایان کرنل راب مننګ د پیر یا ګل پاورز ویلی وو چې داعش خراسان یو مسلسل خطر ده. د ویلی وو چې امریکا د داعش خراسان ډلې یو شمیر امیران یا مشران وژلي دي، او بغیر د سلم لیټ نه د دوی د مشرۍ ډانچه په نخه کوي. افغان چارواکي بیا تشویش څرګندوي چې دا هلې ځلې ناکافي دي. دوی د تیرو یو څو میاشتو راهیسې دا خبره کوله چې د داعش خراسان ډلې سره د ملګرتیا لپاره خارجي وسلوال په غټه کچه افغانستان ته ور روان دي. د پاکستان او ازبکستان نه شاوخوا 3,000 وسلوال د دوی سره ملګري شوي دي، او دغسې د عراق او شام نه هم تښتیدونکي په سوونو وسلوال د دوی سره ملګري کیږي. د امریکا د دفاع چارواکي وایي ډېر کم امکان لري چې په لوی شمار کې د داعش وسلوال افغانستان ته په پوله د سار لپاره د نیول شوي ګامونو نه پټ شي. خو بیا هم د داعش خلاف د نړیوال کمپین چارواکي خبرداري ورکوي چې دا ترهګر ډله د خپلو وسلوالو د کمیدو باوجود د خپل توان پر ځای ساتلو صلاحیت لري. چارواکي وایي داعش خراسان ډله د مقامی خلکو خفګان د خپلو ګټو لپاره د کارولو پوره ماهران دي. ځینې کسان د داعش خراسان ډلې د سوچ او نظریې ملګري دي، خو بعضې وسلوال پکې داسې هم شته چې هغه د کوکنارو د تجارت په سر د طالبانو سره د نلګۍ له وجې د داعش سره ملګري شوي دي. په دې وروستو یو څو میاشتو کې امریکا د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او جګړو نه ګټه پورته کړې ده. افغانستان کې د امریکني ځواکونو مشر جان نیکلسن وایي چې طالبان د داعش وسلوال وژني او امریکا دوی ته حوصله ورکوي، ځکه چې داعش ختمول پکار دي. د افغانستان په شمالي صوبه جوز جان کې د امریکا د چارواکو په وینا د داعش خراسان په خلاف په پراخه کچه د درنو عملیاتو چې په مځکه طالبانو هم عملیات کول ښې نتیجې رامخته کړې دي. طالبان د دې میاشتې په شروع کې ویلي وو چې شمالي صوبې د داعش وسلوالو نه پاکې کړل شوې دي. دا وخت د داعش د کمانډر مولوي حبیب الرحمن په شمول شاوخوا 2,500 د داعش خراسان وسلوال د افغان حکومت سره په قید کې دي. د امریکا او د افغانستان چارواکي وایي دوی به محاکمه کوي. د پینټاګان وایي مننګ وایي د ده په خیال د جنوبي ایشیا په اړه خپل کړل شوې تګلاره ګټه راوړې ده، او په داعش خراسان ډلې فشار نور هم سیوا شوی دی، ځکه چې د وسلوالو سره ډېرې کمې لارې دي، یا خو به حکومت ته تسلیم شي او یا بیا وژلو ته دې ځان تیار وساتي. دې زیاتوي چې زیاتره پکې د هوښیارتیا نه کار اخلي او ډومبې لاره خوښوي، خو دا خوشبینی هم په احتیاط سره څرګندوي. د امریکا د دفاع او د استخباراتو چارواکي د خپل بری د اعلان کولو نه ډډه کوي، ځکه چې دا ډله دوباره د سر راټوکولو صلاحیت لري.
د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د ترکیې د سفارتکار یو پلاوی به سبا د زیارت په ورځ امریکا سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واشنگټن ته سفر کوي. د دغه پلاوی د سفر سره د ترکیې د ونډو په بازار کې یو څه خوالی لیدل شوی دی. څیړنکار وایي که چیرې د واشنگټن او ترکیې ترمنځ ستونزه موجود وي، نو د ترکیې اقتصاد لپاره به دغه زیات زیان منوي. په دې حق باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار وکیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال چې د ترکی او د امریکا ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې په دې وروستو کې ډېرې زیاتې خرابې شوې. راپورونه وایي د ترکی یو پلاوی یا وفد بعد د دې اونۍ د زیارت پر ورځ د خبرو اترو لپاره امریکا ته راورسیږي، چې مقصد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي راکمول دي. د خارجه وزارت د سرچینو تر مخه ټاکل شوی د ترکی مرستیال خارجه وزیر سادات اونیل بعد دغه وفد مشري کوي. د دین اړوندې په راپورونو کې راغلی و چې د خارجه، داخله، دفاعي او خزاني وزیرانو په شمول به یو مضبوط وفد واشنگټن ته خبرو اترو لپاره لیږل شي. ټاکل شوی دا چې یاد وفد به له امریکایي چارواکو سره د شام د سیاست، د نیول شوي امریکایي عیسوي راهب له روس سره د انکرا د ملګرتیا او د ناټو د دغه دواړو غړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو بندیزونو په اړه خبرې اترې وکړي. په راپورونو کې د ډیپلوماټیک یا سفارتي سرچینو له خولې خبر ورکړی شوی چې دواړه غاړې په یو شمېر برخو کې مخکې نه تر موافقې رسیدلي، خو په دې اړه نور جزئیات لاندې ورکړي. تیرونه د صدر ډونلډ ټرمپ اداري یا انتظامیه د ترکیې د عدلیه او کورونو چارو په وزیرانو باندې د عیسوي راهب انډریو براونسن په پیښه کې د لاس لرلو له امله بندیزونه لګولي وو. براونسن د تیرو شلو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ د تورونو له امله په ترکیه کې بند دی او په دې تورن دی چې 2014 کال په ناکامې کودتا کې لاس لرلو. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان تر مشرۍ لاندې ترکی حکومت هم د دې په غبرګون کې په دوو امریکایي چارواکو باندې ورته بندیزونه لګولي. د امریکا په ډینور یونیورسيټي کې د نړیوالو چارو یو پروفیسر جاناتن اډمن وایس اف امریکا ته ویلي چې د ترکی تیر تاریخ په کتلو سره داسې ښکاري چې دغه ستونزه به په سوله ییزه توګه حل شي. بله مهمه مسله په دغه کې د ترکی اقتصاد ده. د ترکی کرنسي په روان کال کې نږدې 30% ارزښت ځکه د لاسه ورکړی چې د ټرمپ انتظامی امریکایي مارکیټ ته د ټیکس پرته د ترکی د صادراتو د بندیدو په اړه بیا لسره غور کوي. له دې کار سره به د ترکی د 2 بلیون ډالرو په ارزښت صادراتو ته ضرر ورسیږي. اخوا د نړیوالو اړیکو کارپوها سولی اوزل ویلي چې د 1300 کلونو راهیسې مسلې سیوا شوي، کمې چې هلته اړتیا لري. نوموړي ویلي چې د ترکی صدر رسب طیب اردوغان د وړاندې څخه کیدی شي د یو سمجوتي یا موافقې ته رسیدلو لپاره زمینه برابر کړې وي، چا چې ډېر په احتیاط سره د صدر ډونلډ ټرمپ په اړه د څه بدو ویلو څخه ډډه کړې. اخوا هم په ترکی کې د امریکا د سفارت لخوا د اړیکو ښه کولو لپاره تیرر وس په یو ټویټ کې ویلي شوي چې د تاوتریخوالي باوجود امریکا به د ترکی سره ملګرتیا او پوخ اتحاد جاری ساتي. دا په داسې حال چې دواړه هیوادونه په فعاله توګه اقتصادي اړیکې لري. د دې سره سم امریکایي سفارت د ترکی د میډیا هغه راپورونه هم رد کړي. په کوم راپورونو کې چې د یو امریکایي چارواکي له خولې دا اندازې ښودلې شوې چې د ترکی کرنسی به نور هم زیاته راټیټیږي، خو څېړنکاران وایي چې امریکا او ترکی دواړه د مسلو په حل کولو کې پوره پوره تجربه لري.
د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
وسلاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
د مذهبي ازادۍ د ودې لپاره په واشنگټن کې اوسوس شوی یوې وزارتي غونډه کې د مذهبي تشدد د مخنیوي او د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو په لارو چارو غور وشو. د دې غونډې کوربه ملک امریکا وو. په دې لړ کې د بحث یو موضوع ایران وو. په غونډه کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ لپاره د امریکي سفیر براون بیک هم ګډون وکړو. د خپل یو مرکه کې ویلي دي چې ایران د مذهبي تشدد لحاظ سره یو بدترین ملک دی. د ویلي دي چې په ایران کې د شیعاګانو نه بغیر نورو ټولو استوګنو ته مذهبي ازادي اصله نه ده. په دې کې سنیان، بهایی، عیسایان، یهودی او زرتشت ټول شامل دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کالیفورنیا کې یو دستوره کې خپل تقریر کې ایران کې د مذهبي تشدد یو مثال ورکړی دی. د ویلي دي چې تیره میاشت یو عام سړی ته چې د بس ډرایورو، د دوو بچو پلارو او د ګونابادي صوفي درویش نومې فرقې یو غړی و، د مرګ سزا ورکړی شوې ده. په دې د ایران د حفاظتي ځواکونو او د درویشانو ترمنځ د خونړۍ انښتې وشوې. وایي چې دته د وکیل نیوو اجازت هم ورکړی شوی نو. او افسوس چې د جون په 13 تاریخ سلاس نومي دغه تن په جیل کې پانسی کړی شو. د ریډیو فردا خبر دی چې د قومي سلامتیا خلاف تورونو کې پرتو 258 نورو درویشانو ته هم سزاګانې اورولې شوې دي. دوی باندې د فروری په مظاهرو کې په برخه اخیستو د قومي سلامتیا خلاف د تلو تورونه پورې کړی شوې دي. د بشري حقونو د انجمنونو نړیوال فیډریشن په درویشانو چلیدونکي مقدمه په انصاف پورې خندا بللې ده، ځکه چې دا د بین الاقوامي اصولو او معیار ډاګیزه خلاف ورزي ده. په دې سزاګانو کې د جلاوطنۍ، کوړو وهلو او د اوږد قیدونو سزاګانې شاملې دي. د واشنگټن د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکې د خارجه چارو وزیر پومپیو غونډې ته لیږلي خپل یو لیک کې ویلي دي چې د صدر ټرمپ حکومت د مذهبي ازادۍ په معامله کې ډېر جذباتي دی او نه یوازې په ایران کې، ولې په ټوله دنیا کې هر ځای کې مذهبي ازادۍ ته وده ورکول غواړي، خو په دې لار کې هر ملک ته ډېرې مسلې پرتې دي. ښاغلي پومپیو وویل چې نورو ملکونو له پکار دي چې د مذهبي تشدد د مخنیوي په کار کې مونږ سره ملګری شي، چې دا شان په ګرد د دنیا کې د مذهبي ازادۍ لپاره په شریکه کار وکړو.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران غوړ مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا سهارنۍ درې ساعته خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو رادیو همکاران به یو وار بیا نن د مازیګر 6 بجې او د افغانستان په وخت نیمه ساعت په وړاندې تازه خبرونه راپورونه او مرکو سره راځي. تاسو ته ښه ورځ غواړو. خو دا به بادوسی د لافمانو.